سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سپینند د خالي ورځ د 2015 میلادي کال د اکتوبر 1 نیټه ده. زه عبدالحق کاکړمو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په لومړي غړي کې هرکلی کوم. هله ده روغ جوړ او خوشاله بیاس. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، افغانستان او شام په اړه رپورټونه او شننې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او خوږې سندرې درته اورو. خو پیل له خبرونو کوو. سرټکی د پاکستان چارواکو د ژمی ترپیلېدو لمخه د زلزله ځپلو د مرستو لړۍ تیزه کړې ده. د افغانستان د کندوز ښار د سقوط تحقیقات موندنې کمیشن وایي چې خپل رپورټ یې مکمل کړی او حکومت ته یې سپارلې دی. د رومانیا په سر ښار بخارست کې د چارواکو په خبره په یو نایټ کلب کې د 14 او وروسته بیا د اور لګېدو له وجې 26 کسان وژل شوي او 80 زخمیان دي. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان چارواکو د ژمی ترپیلېدو لمخه د زلزله ځپلو د مرستو لړۍ تیزه کړې ده. د ځپل سو سیمو له دورې وروسته د پاکستان د آفتونو د نظم ادارې مشر اصغر نواز پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ول چې دوی د اغیزمنو سیمو لپاره د ټرکونو، اته هلیکاپټرو او پوځي الوتکو په واسطه د ضرورت شان استولي. په دې کې خیمې، پرستنی او د یخ ضد نمونیا واکسین هم شامل دي. د پاکستان د موسمیاتو محکمې سر له سبا په زلزله ځپلو سیمو کې د واورو اورېدو وړاندوینه کړې ده. د اکتوبر 16 په سیمه کې راغلي زلزلې کې تر ټولو زیات تاوانونه په خیبر پښتونخوا افغانستان کې سوي وو. په زلزله کې 369 کسان مړ شوي وو چې پکې 202 په پاکستان او 120 په افغانستان کې وو. پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې ده چې د هرې وسلوالې ډلې پر ضد بېله څه توپیره کاروای کوي. د بهرنی چارو دفتر ویاند قاضي خلیل الله د جمعې پر ورځ د اونیزې خبرې غونډې د وینا پر مهال وویل چې ضرب عضب عملیات د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد دی.
پاکستان د اپریشن ضرب عضب دوران د هر قسمه وسلوالې ډلې پر ضد ګامونه پورته کړي. موږ څو څو وارې دا ویلي چې ښه او بد ترهګرو کې هیڅ فرق نشته. د ضرب عضب اپریشن او قومي اکشن پلان ستاین د پاکستان او امریکې مشترکه اعلامیه کې هم شوي.
د ایران لخوا د افغانستان امن په عمل کې له طالبان سره د خبرو اترو پیلولو په لړ کې د مرستو وړاندیز په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې قاضي خلیل الله وویل هر څوک چې په افغانستان کې د سولې لپاره کردار ترسره کول غواړي اسلام آباد یې هرکلی کوي. په پاکستان کې یو نه حکومتي اداره وایي په دې هیواد کې هر کال 40,000 ښځې د سینې له سرطان یا کینسر مري. د جمعې پر ورځ له مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د پینګ ریبن نومې ادارې ویاند ناصر غفور وویل چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 100,000 ښځې د سینې په سرطان اخته کیږي چې پکې د زیاتره تعلق له خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو څخه وي.
40,000
خواتین هر سال سینې د کینسر له وجې هر کال مري. کله موږ د طبي سہولیاتو جاج اخلو نو هغه د نشت په برابر وي. پاکستان کې چې څومره هم د کینسر هسپتالونه دي نو هلته د سینې د سرطان داسې شوبه نشته چې مکمل علاج پکې کیږي.
ناصر غفور زیاته کړه چې د دوی اداره پینک ریبن د سرطان د مخنیوي لپاره په لاهور کې یو هسپتال جوړوي چې په راتلونکي هفته کې به ورباندې کار پیل شي. د افغانستان د کندوز ښار د سکوت د حقیقت موندونکي کمیشن وایي چې خپل رپورټ یې مکمل کړی او حکومت ته سپارلی دی. د کمیشن یو مشر فاروق وردک پرون مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان د امنیت د شورا له کتنې وروسته به د خپل رپورټ لازمي برخې روانونی له ولس سره شریکې کړي. د ده په خبره رپورټ 2000 پاڼې لري چې ولس مشر ته سپارلی دی. سره له دې چې فاروق وردک له تفصیلاتو ډډه وکړه خو دومره یې وویل چې د دوی د رپورټ خلاصه په 28 پاڼو کې لیکل شوې او په تشکیلاتو، کدرونو او پالیسیو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. کندوز ښار تیره میاشته لنډ وخت لپاره د وسوال طالبانو لاسته ورغلی وي چې وروسته افغان حکومت بیرته ونیولی. د افغانستان پکتیا ولایت شپږ ولسوالیو ته د غځېدلي سړک د پرانیستلو لپاره کار روان دی چې کېدای سي نن خلاص شي. وسوالو طالبانو پرون د یو غره په لمن کې د چاودنې په وسیله د څمکنیو لژا منګل، احمد خیلو، ځاځي اریوب، پټان او جانخیلو ولسوالیو ته تلونکې لاره ځکه وتړله چې دغو ولسوالیو ته د امنیتي ځواکونو د ورتګ مخه ونیسي. د پکتیا امنیت قومندان پاسلوال زلمی او ریخیلن مشال ریډیو ته وویل چې سیمې ته امنیتي ځواکونو په رسیدو سره وسوالو طالبانو له مزاحمته پر شا شول او وتښتېدل. وسوالو طالبانو په دې اړه لا څه نه دي ویلي. د رومانی په سر شار بخارست کې د چارواکو په خبره په یو نایټ کلب کې د چودنی او وروسته بیا د اور لګیدو له وجې شپږ وس کسان وژل شوي او اته اتیا زخمیان دي. پیښه بیګا د شپې شوې ده. د دې هیواد د کورنۍ چارو وزیر رئید رفعت ویلي په نایټ کلب کې د موسیقي پروګرام چې په کې 400 کسانو ګډون درلود د ویره وشو ده چې شایي د مړو شمېر زیات شي. دا په بخارست کې په تیرو 14 کې تر ټولو لویه پیښه ده. یو یې شاید له کلب تر راوتلو وروسته رایټرز خبري اژانس ته وویل چې د نن ټال ماټیل او خلک د بهر راوتو کوشش کوي. مرسیال لومړی وزیر ګابریل اوپریا ویلي د پیښې د لاملونو په لټنو لاوار لمخه پیل سوی دی. د نړۍ مشران وایي د ویانا پرونی غونډه کې د شام د 4.5 کلن بحران د حل لور ته یو څه پرمختګ شوی خو د بشار الاسد د راتلونکي په اړه اختلافات حل شوي نه دي. د امریکا بهرنی چارو وزیر جان کیری پروندول چې خپل روسي او ایراني سیالو سره د دغه مسلې د حل لپاره د خبرو پر چاري ساتلو اتفاق کړی. بلخوا د فرانس بهرنی چارو وزیر لوران فابیوس وویل چې په یو شمېر مسایلو سلا راغلې ده. دغه راز د اروپای یونین د بهرنی سیاست د ادارې مشر فدریکا موګرینی وویل چې د اتفاق وسو چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ او سیاسي عمل پیل سي. د شام پاړه د ویانا په دغه خبرو کې د شپاړو سیوادونو د سفارتکارانو هدا لومړي ځل لپاره ایران هم برخه واخیسته. او ورسته خبر ده چې د بشر د حقوقو څارونکو سازمان هیومن رائټس واچ د امریکا بهرنی چار وزیر زخه غشتنی چې منځنۍ اسیا ته د خپل سفر پر مهال د سیمه حکومتونو ته د بشري حقوقو د ناوړه حالت پاکله خپل اندیشنه څرګنده کړي. خبرونه پای
سلام پختونخوا
تاسو سلام پښتونخوا وری په دې غړي کې د جنور رپورټونو ترڅنګ دغه مهم رپورټونه هم لرو. تر دې وړاندې چې د خیبر پښتونخوا په زلزلہ ځپلو سیمه کې واوري وسی د پاکستان چارواکو د مرستندوی کارونو د زیاتولو اعلان کړی دی. یو نه حکومتي ادارې ساوث ایشین پارتنرشپ په یو څېړنې کې د غیر مسلمو پر ضد په تعلیمي نصاب کې د بدلون راوستو شخ کړی. خو د دې هیواد د عیسایانو یو استازی ویلي غواړي چې د دوی اتلان دي هم د نصاب برخه شي.
زمونږ هم واړه وګوري دا ماشومان هم دا سټڈی کې چې واقع دی دا پر اقلیت هم ډېر قربانۍ ورکړي دي. زمونږ هم د ملک صحیح شته حیثیت شته.
د پینک ریبن په نوم یو اداره وایي په پاکستان کې هر کال 40,000 شزي د سینې له سرطان مري. یو ډاکټر شزو ته څه مشوره ورکوي؟
بچیانې شلو کالو ته رسي هر میاشت خپل معاینه خپل لاس سره دی کوي خپل ځان خپل جسم نه دی ځان پوي.
د افغانستان د کندوز ښار د سقوط په لټون کې کمیشن خپل رپورټ مکمل کړی او ولسمشر ته سپارلې دی. اوس به څه کیږي؟ د کمیشن یو غړی
2000 صفحه گزارش دی. دوی به گزارش مو ولونی لوستلو نه وروسته که سوالونه او توضیحات ورته ضرور وي هغه به ان شاء الله سبا یا بل سبا موږ د شورای امنیت سره بل مجلس ونیسو.
او یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی پایل له زلزله ځپلو څخه کوو. د کڅنګ تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا په زلزله ځپلو سیمه کې واوري پیل سي. دوی هڅه کوي چې مرستندوی کارونه ګړندې کړي. په دې اړه باندې د دې ادارې د پاکستان د آفتونو د نظم اداري مشر اصغر نواز پروند په اسلام آباد کې خبری کانفرنس وکړي او هلته خپل جزئیات او نظر شریک کړي. د چې نور څه ویل دي له اسلام آباد زموږ همکار ریاض مستخیل سره د ټلیفون په لاندې. ریاض خان تاسو تر کله کوم که د پریس کانفرنس نور جزئیات را سره شریک کړي؟
جی ډیر مننه عبدالحی کاکړ. لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې کما اندښنا یا کما یره اصغر نواز څوک چې د این ډی ایم ای یا د آفات د نظم چې کم د ادارې مشر دی هغه څرګنده کړې ده چې راتلونکو ورځو کې د زلزلو سیمو کې د سختو بارانونو او د واورې لړۍ امکان دی. نو د هغې سره امکان دا هم دی چې بیا کم د امدادي کارونه دي امدادي هلې ځلې دي نو په هغې اثر پرېوتی شي. لکه د وینا وه چې بیا په وورو په بارنو کې نه خو هلیکاپټر چې کوم دی نو هغه الوت کولی شي، نه د سړکونو په ذریعه باندې چا سره رابطه کېدی شي. نو په دغه وجه باندې تر اوسه پورې چې څومره د ریسکیو عملو هغه اثر ته رسېدلی دی او اوس ټوله پاملرنه چې کوم دی هغه د بحالې او امداد ته ورکړې شوې ده. تر دې وخته پورې اته چې کوم دی هلیکاپټر او 15 جازونه دا په دغه امدادي کارونو کې برخه اخلي. او دا ښه خبره ده چې تر اوسه پورې د امداد نه رسېدو په وجه باندې یو کس هم نه دی مړ شوی، داسې اطلاع نه ده راغلی. د ده په وینا څلور میډیکل ډلې دي، هغه کار کوي، هغې په مختلفو علاقو کې بیا میډیکل کیمپونه لګولي دي، په هغې کې کار کوي. دغهرنګ چې کم د خیمې چا ته د خیمو ضرورت و یا چا ته چې نور کم امداد ضرورت دی، د خوراک څښاک یا دوایانې هغه ورکړی شوي دي. او د پیسو د ورکولو چې کم عمل دی یا کم امدادي رقم چې دی، هغه به هم د ګل د ورځې نه هغه کار شروع به شي. دغهرنګ د ده وویل چې د 15 نومبر یعنی کې کم بل میاشت شروع کیږي، نو د 2 نومبر نه به د واورو عمل شروع شي او تر 15 نومبر پورې داسې یره څرګندېږي چې د زلزله ځپلو سیمو کې د 3 نه 4 فوټو پورې واورې وشي. نو دوی غواړي چې د دغې نه مخکې چې څونه هم امدادي کارونه دي هغه سرته ورسي او کم چې متاثره خلک دي هغه په څه نه څه جوړ باندې هغې ته د سر سوری ورکړي او د هغې چې کمې مسلې دي کمې ستونزې دي هغه اوارې کړي. جی
سمدر ریاض مسخیل، تاسو په دې اړه تفصیل راکړئ، ډېر مننه. تاسو ښه وخت او ښه ورځ غواړو. خو که څم د پاکستان حکومت وایي چې دوی مرستندوی هلې ځلې زیاتې کړي، خو اغیزمن خلک شکایت کوي چې د دې اعلان سربېره هم دوی ته مرستې نه دي رسول شوي. دا شان د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټکم تېره ورځ په سستو امدادي هلو ځلو خپګان څرګند کړی. خو د عفتونو صوبایي اداره پی ډی ایم ای بیا د روان زیارت ورځې پورې به د وران شوي کورون پر سر د 2 لکو او مړو په سر د 6 لکو روپۍ او د جوبلو کسانو په سر د 1 لک روپۍ د ورکولو لړۍ به پیل شي. راځئ غلام غوث ته غوښتو.
د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوی بیان تر مخه د پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د ټولو ضلعو ډیپټي کمشنرانو ته د امدادي هلو ځلو د تیزولو امر کړی دی. په پښتونخوا کې د اپتونو د انتظام د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویان لطیف خان مشال ریډیو ته وویل چې د راروان زیارت د ورځې پورې به د راغورځېدلو یا زیانمن شوي کورونو لپاره او د مړو او جوبلو په سر اعلان شوي مالی مرستې ویشل سرته ورسي.
هلیکاپټر په ذریعه شلو زرو پورې کمبل شوې، رضایان شوې، په دې تلدله کې وفات شوي دي یا زخمی شوي دي یا د هغوی کورونه ړنګ شوي دي.
د زلزلې وروسته اغیزمن شوی خلک د حکومت د ردی عمل نه مطمئن نه ښکاري. او دې لړکی د هنګو یو تن ملک زاهد امین مشال ریډیو ته وویل چې نه خو په اسپیتالونو کې د ټپیانو سم علاج کیږي او نه لری پرتو سیمو ته د حکومت لخوا اعلان شوی مالی مرستې رسیدلې دي.
کومې دوا شوی وي په هغه دوا باندې بالکل اسم نشته، نه په ټایم باندې نرس رضی، نه په ټایم باندې ډاکټر رضی، او یو یو ډرپ لګې دنه د پر وخت سر ځل بر نرس ته ورځي او ریکوست به ورته کوي چې راشه زما مریض هغه ختم شوی دی، دغه وینه پی رضی زه درغلم. دا خبره ده په کار دا دی چې موږ دم ته مو یو لکه تم سوکتلی وی ټیم یې استولې وی حالات یې معلوم کړي وی ولې چې نه هلته هسپتالونه نشته، نه هلته سر ډاکټران شته دي، الاریج کې انتظامات شته، هغه به وجود هم دلته نه ملويږي. نو ته سوچ وکړه چې بیا به په هنګو کې سم ملويږي او یا به په فټای لګو کې سم ملويږي.
13 ورځ د سواد په سیدو شریف روختون کې د زلزلې لوجي ټپي شوی 2 نور کسان مړه شوی دي. او په پاکستان کې د 6 اکتوبر د زلزلې د مړو ټوله شمیره 240 ته رسیدلې ده. او د زلزلې لوجي په خیبر پښتونخوا کې 15,000 کورونه ړنګ شوی دي او په زرګونو خلک د یخنۍ لوجي د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پونم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
روغتیا او درملنه
په 2:30 بجو،
سروي
په 3:30 بجو،
جمهوریت
په پاو کم 4 بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 4:30 بجو.
او سمیو بل رپورت راځو. پاکستان د پخوا په شان یو ځل بیا پر دې خبره ټینګار کړی چې ضرب عذاب عملیات یې د یوې خاصې ډلې نه بلکې د هرې وسلوالې ډلې پر ضد پیل کړي دي. پرون په اسلام آباد کې د ونیزې غونډې پر مهال د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله ول چې هیواد یې بې له څه فرقه پوځي عملیات کوي. امریکا دا اندېښنه ښودلې وه چې ضرب عذاب عملیاتو کې حقاني شبکه نه ده ځپل شوې. نور تفصیل له اسلام آباد محمد عمران راکوي.
د پاکستان د خارجه دفتر ویاند قاضي خلیل الله د جمعې په ورځ د معمول خبري غونډې ته د وینا په وخت وویل چې پاکستان په هیڅ یو وسلواله ډلې یا خوبت کې توپیر نه کوي. ضرب عذاب کې د ټولو پر ضد یو شان کاروایی روانه ده د کم چې مثبت نتیجې مخې ته راغلي دي.
پاکستان ضرب عذاب کې تحت
پاکستان دا اپریشن ضرب عذاب دوران دا هر قسمه وسلواله ډلې پر ضد ګامونه پورته کړي. مو سوسو واری دا ویلي چې ښه او بد تر هغهو کې هیڅ فرق نشته. د ضرب عذاب اپریشن او کمی اکشن پلان ستاین د پاکستان او امریکې مشترکه اعلامیه کې هم شوی. نړۍ دا مني چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد کاروي کړي او د دې مثبتې نتیجې هم مخې ته راغلي.
د ایران لخوا د افغانستان د امن په خاطر د طالبانو سره په خبرو اترو کې د مرستو د وړاندیز په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې د خارجه دفتر ویاند وویل چې هر هغه څوک چې افغانستان کې د امن لپاره خپل کردار ترسره کول غواړي دوی ورته هرکلی وایي.
اصل مقصد دا دی چې افغانستان کې امن وي او که څوک د افغان حکومت سره په دې خبره کول غواړي چې د امن مذاکراتو لړۍ دې بیا پیل کړي نو دا به د هغه هیواد سره سره افغانستان او دې منطقې لپاره یو ګټور ګام وي.
افغانستان کې بھی انټرسٹ میں ہے اور ریجن کے بھی انٹرسٹ میں.
د یادونه ولدا چې د امریکای د خارجه محکمې ویان 13 ورځ ویلي او چې د پاکستان قبایلی سیمه اوس هم د وسلوالو محفوظ ځایونه لري او باید پاکستان د دوی پر ضد بغیر له ستوپیره کاروایی وکړي. بلړخته د ایران سپریم نېشنل سکیورټي کونسل سکتر هم دا وړاندیز کړی و چې د دوی ملک افغان امن مذاکرات بیا شروع کولو کې خپل کردار ترسره کولو ته تیار دي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د ساوت ایشین پارتنرشپ په نوم یوې نه حکومتي ادارې له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې ده چې د مختلفو مذهبونو ترمنځ د زغم او ورورګلوي پیدا کولو لپاره دی په تعلیمي نصاب کې بدلون راولي. دا خبره د دې ادارې په یو څېړنه کې سوي چې پرون په پېښور کې د یو دستوري پر مهال شریک کړه سو. د مشال ریډیو خبريال زلاند یوسفزای د غونډې لورغلی او د ریپورټر علي شریف دی.
په سکولونو کې د اقلیتونو د ماشومانو لپاره د اسلامیات پر ځای د اخلاقیاتو د کتاب په اړتیا او د سکول په نورو کتابونو کې ځنې نفرت خوروونکي مضمونونو یا جملو باندې سیړنه کوونکي د ساوت ایشین پارتنرشپ غړي اډوکیټ هاشم رضا مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د سیړنې تر مخه د مختلفو مذهبونو د خلکو ترمنځ د نفرتونو کمولو لپاره د سکولونو په نصاب کې بدلون ته اړتیا ده.
چې څومره بچو ته اسکول کې خایم زموږه بچو هغه سره رویه تبدیل کیږي. امدا بچي به مخکې پروفیسر هم جوړوږي، لیکچر هم جوړوږي، استاد هم جوړوږي. نو ایتکس بکس خو مقصد دا چې ماینورټیز لپاره اسلامیات په انټرنیټ کې هغه نو ویل غوړي نو ټیک دا هغه خپل خوخه ده. ما په خپل داسې ماشومان کتلې چې هغه وایي چې موږ وایو هیڅ مطلب خو اته څوک څوک ویل غواړي نو بے شک اته څوک وایي. بیا په هغه لټریچر کې یا کتاب کې کوم مواد دی هغه باندې لګه توجه ورکړي.
د پاکستان مسیحی لیگ غړی سٹیفن غوری وایي چې د برتانیې پر ضد د آزادۍ تحریک او د پاکستان په جوړولو کې غیر مسلمه خلکو هم برخه اخیستې وه او باید نصاب کې د آزادۍ د تحریک د مسلمانانو اتلانو ترڅنګ د غیر مسلمو اتلانو مضمونونه هم شامل شي.
منګم بلا کسانو قربانه ورکړې دي ایدم سپک پکار دې چې دا وی چې منګم واړو ګوري دا ماشومان هم دا سټډي کې چې واقع دي دا پر اقلیت هم ډېر قربانه ورکړې دي چې منګم د ملک سیاست سیاست شتا نو دې دا ساته چې دا کاروایی شروع شي نو خامخا دا نفرت به کم شي. هر سړی به دا وی چې دې کې اقلیت هم خا خپل کردار ادا کړی دی او مینه محبت سره به اوسېږي. کله پورې مونږ ته دا پته نه چیرې ما تا دا پاره څه کړې دي، ما د ملک دا پاره څه کړې دي، مونږ اګنور کوي نو خامخا دا نفرت سی وکیږي.
د آل پاکستان هندو کمیونټي مشر هارون سربدیال وایي چې پاکستان د ډیرو کورنیو ستونزو سره مخ دی او باید په داسې وخت کې د ټولو مذهبونو او فرقو د منونکو په یووالي
نور تعصب چې دی هغه د پاکستان بقا د پاره ډېر زیات خطرناک دی. د دې خبرې کولو مطلب دا چې ریلیجیس فریډم او مانایټی رائټس او ایتھک بک د دې د سینسیټایز کولو وخت دی چې موږ د دې اهمیت خلکو ته اجاګر کړو چې د دې اهمیت چې دی نه صرف دا نان مسلمز د پاره بلکې مسلم کمیونټی کې د خلکو ذهن سازی کې چې دی هغه خلک چې فیوچر کې چې دی په سټیرنګ سیټس باندې راځي او د ملک د وطن عزیز پاکستان کار به چلی.
د آرمی پبلک سکول پیښې وروسته د سخت دریځ د ختمون لپاره طرحه شوی نیشنل اکشن پلان پاکستان کې د نورو مذهبونو، فرقو او قومونو پر ضد نفرت خوروونکو ویناګانو او لیکونو باندې بندیز لګول شوی دی. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د ښځو سینې سرطان مخنیوي لپاره کارکونکي یو غیر سرکاري اداره پینک ریبن وایي چې په پاکستان کې د سینې سرطان درملنې لپاره یو روغتون جوړوي چې راتلونکي اونۍ به پرې کار پیل شي. د یادې ادارې په وینا چې د هسپتال د لاهور په ګلبرګ علاقه کې جوړیږي او د تشخیصي مرکز به یې په اسلام آباد کې پرانستل کېږي. په دې اړه د رابعه اکرم خان رپورټ اورو.
پاکستان کې د ښځو د سینې سرطان مخنیوي لپاره کارکونکي غیر سرکاري اداره پینک ریبن وایي چې پاکستان کې هر کال په زرګونو د سینې سرطان له وجې متاثر کېدونکو زنانو لپاره د سینې د کینسر د مخنیوي هسپتال جوړوي چې باقاعده کار به پر روان هفته کې شروع شي. د یادې ادارې په وینا چې د هسپتال به د لاهور په ګلبرګ علاقه کې جوړیږي، د څه لپاره چې د حکومت منظوري خصه شوې ده. د دې هسپتال د تشخیص یو مرکز په اسلام آباد کې هم جوړول کیږي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پینک ریبن ویان ناصر غفور اویل چې هر کال پاکستان کې سلویغ سره خسی د سینې د کینسر له وجې مري. د دې په وینا چې د ټولو زیاتې متاثر خسی خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو سره تعلق لري. د سینې د کینسر وجوهاتو په اړه د نوموړي وینا ده چې تر اوسه پورې د دې معلومات لا مخې ته نه دی راغلي او د دې د معلومولو لپاره د یو سنجیده تحقیق ضرورت دی. دی وایي
40,000 خواتین هر سال
سلویغ سره خسی د سینې د کینسر له وجې هر کال مري او شاوخوا 1,00,000 نورې زنانه په دې مرض اخته کیږي. نو د دې صورت حل په نتیجه کې چې کله موږ د طبي سہولیاتو جاج اخلو نو هغه د نشټ په برابر وي. پاکستان کې چې څومره هم د کینسر هسپتالونه دي، نو هلته د سینې د سرطان داسې شوبه نشته چې مکمل علاج پکې کیږي. نو زموږ اداره د دې صورتحال له وجې د پاکستان لومړی د سینې د کینسر هسپتال جوړوي. په سبا چې کار را روانو ورځو کې شروع شي، دا به د 1-2 کالو ترمنځ جوړ شي او ټول مستحق ښځو ته به وړیا د علاج سہولیت ورکول کیږي.
د پېښور
د ارنم هسپتال او د کینسر ماهره ډاکټر سفوره شاهد وایي چې د سینې د کینسر زیاتره کیسونه په هغه ځوانانو ښځو کې کتل شوي دي د چا عمرونه چې د 20 کالو نه 30 کالو کې وي. د دې په وینا چې کم شمېر سره د سینې د کینسر کیسونه مخې ته راځي، نو اوس د دې لپاره په باقاعده توګه د یو هسپتال ضرورت محسوسېږي. دا وایي چې ښځو له پکار دي چې خپله د خپل بدنونو معاینه کوي او که په ځان کې څه ویني چې ډاکټر سره په فوري توګه رابطه کوي.
شلور کالو ترسی هر میاش خپل معاینه خپل لاس سره د کوي، خپل ځان خپل جسم نه ځان پوي او کاغه کې لغون دې لګردو بدل راځي تبدیلی، نو پته لګي چې دا شیخ بل میاش کې نو دې میاش کې خدا لغون دې لکه سرمن سخت شو یا لاندې غټه کلک لغون دې نری غون دې ښکار شو یا شیپ کې فرق شو. نو دې د پاره هر میاش خپل از خود تشخیص مونږ ویو چې کوي او تاسو هغه کې لمبلو دوران کې بغیر لمبلو نام چې لاسونو سره خپل لاس سره غس سینا او ترخ ګوره او غس لاس را خې سینا او ترخ پملاسي یا پولاړې تاسو پارام تاسو هغه خبره چې صحیح طریقې سره به ګوره.
غیر سرکاري ادارې پینک ریبن په وینا چې د هندستان په نسبت پاکستان کې د سینې د سرطان د کیسونو شرح 3 چنده سیوا ده او هر کال نوي سره کیسونه پاکستان کې رجسټرډ کیږي.
مدرسې په وسنی اثر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام الدین سہلوی جوړ کړی دی. مدرسې خداسي په کار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هر چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هر شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم دوو بجو له احمد شاه اعظمی سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ورې راځي سم د شفیق مرید او سیتا کاسمی په ژاکی سندر واورو او د سندر وروسته به د خبرونې نیمای ته ورسیږو او له نیمای وروسته به درته د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا شام دا شاند شام افغانستان په اړه رپورټونه لرو او بیا به هم سندرې هم درته لرو. خو راځي چې اوس د شفیق مرید او سیتا کاسمی په ژاکی سندرې ته واشتو.
قدم خاورو خپل ولو تد پین خودم دا جمله پات شوا ویلو تد پین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم
د شفیق مرید او سیتا کاسمی په ژاکم سندرو اوریدله او سم نه نیمه بجې دي د خبرونو لنډی سوړاندې کوم. د پاکستان چارواکو د ژمی تر پیلېدو لمخه د زلزله ځپلو د مرستو لړۍ تیزه کړې ده. د ځپل شوو سیمو له دورې وروسته د پاکستان د آفتونو د نظم ادارې مشر اصغر نواز پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې تول چې دوی د اغېزمنو سیمو لپاره د ټرکونو، اته هلیکاپټرو او پوځي الوتکو په واسطه د ضرورت شان استوي. پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې چې د هرې وسله والې ډلې پر ضد بې له څه توپیره کاروای کوي. د بهرنیو چارو دفتر ویاند قاضي خلیل الله د جمعې په ورځ د اونیزې خبري غونډې پر مهال وویل چې ضرب اعظم عملیات د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد دي. په پاکستان کې یوه نا حکومتي اداره وایي په دې هیواد کې هر کال 40,000 ښځې د سینې له سرطان یا کینسر مري. د جمعې په ورځ د مشال ریډیو سره د خبرو په وخت پینک ریبن نومې ادارې ویاند ناصر غفور وویل چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 100,000 ښځې د سینې په سرطان اخته کیږي چې پکې د زیاتره تعلق له خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو څخه دی. د افغانستان د کندوز ښار د سقوط د حقیقت موندونکي کمیشن وایي چې خپل رپورټ یې مکمل کړی او حکومت ته سپارلی دی. د دغه کمیشن یو مشر فاروق پردک پرون مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان د امنیت د شورا له کتنې وروسته به د خپل رپورټ لازمې برخې روانولی له اولس سره شریکې کړي. د افغانستان پکتیا ولایت شپږ ولسوالۍ ته د غزیدې سړک د پرانیستلو لپاره کار روان دی چې کیدای سي نن خلاص شي. وسوال طالبان پرون د یوه غره په لمن کې د چاودنې په وسیله د څمکنیو لژه منګل، احمد خیلو، ځاځي اریوب، پټان او جان خیلو ولسوالۍ ته تلونکې لاره وتړله. د رومانیا په سر ښار بخارست کې د چارواکو په خبره په یونایټ کلب کې د چاودنې او وروسته بیا د اور لګیدو له وجې شپږ ویشت کسان وژل شوي او اته اتیا زخمیان دي. پیښه بېګاه د شپې شوې ده. د نړۍ مشران وایي د ویانا پرونی غونډې کې د شام د څلور نیم کلن بحران د حل لور ته یو څه پرمختګ شوی خو د بشار الاسد د راتلونکي په اړه اختلافات لا حل شوي نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې له خپلو روسي او ایراني سیالو سره د دغې مسلې د حل لپاره د خبرو پر جاري ساتلو اتفاق کړی دی. دا خو د سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیز. اوس د پاکستان کې د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج ظهیر کتنه کوي.
نن جنگ ورځپاڼه خپل ادارې په پاکستان کې د زلزله متاثرینو په امدادي کارونو باندې لیکلي او وایي که څه هم حکومت د زلزله ځپلو د امداد لپاره هلې ځلې پیل کړې دي او دا هم صحیح خبره ده چې وزیر اعظم نواز شریف په خپل د امدادي کارونو څارنه کوي، خو حقیقت دا دی چې بل طرف ته بزرګونو داسې خلک شته دی چې تر اوسه ورته امدادي سامان څه چې امدادي ډلې هم نه دي رسېدلې. ادارې زیاتوي د دې اصل وجه دا ده چې د شانګلي، دیر او چترا لارې ډېرې خرابې دي او سړکونه ځای په زیم اچوی دی چې لوجی هلته امدادي ډلې نه دی رسیدلې او د هغه ځای متاثرین د سخت ستونزو سره مخ دي. ادارې مخکلي کې کوم وګورو نو اکثره په پاکستان کې زلزلې راځي او بیا د کال 2015 زلزله خو موږ له هیڅ جوړ هیرول نه دی پکار، ځکه چې د هغه زلزلې اثرات لا اوس هم د خلکو په ذهنونو نقش دي او لا اوس هم د هغه د متاثرینو امداد په سم ډول نه دی شوی. نو پکار ده چې د پاکستان حکومت د جاپان، ترکی او نورو ملکونو پر رنگ د زلزلې د نقصاناتو نه د بچ کېدو لپاره د وړاندې نه منصوبه بندي وکړي او یو داسې مستقل نظام جوړ کړي چې یو طرف ته نقصانات کم کیږي او بل طرف ته چې د کومو خلکو نقصانات وشي چې د هغې ازاله او د هغه متاثرینو زر تر زره امداد ممکن جوړی دی شي. بل پلو ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د څو ورځو راهیسې میډیا کې د عمران خان او ریحام خان د طلاق خبرې کېدې خو دواړو د دې نه انکار کولو. اخر د جمعې په ورځ دا خبر ثابت شو چې د دوانو طلاق شوه دی. په دغه اړه خپل ټویټر پیغام کې درې خام خان وینا و چې مونږ د ژوند لارې جدا کولو فیصله کړې. درز عمران خان هم دا د خپل ژوند یو ګران وخت بللې. درې مخ کې وایي چې دا فیصله د عمران خان کورنۍ فیصله ده او هیڅ چاله نه د پکار چې چا پاس دواجی ژوند تفسیری وکړي او هم دغه وجه چې وزیر اعظم نواز شریف خپل پلویان په دې معاملې د خبرو نه منی کړي او دا ځکه که څوک څومره لوی لیډر یا سړی هم شي دا قسمه خبره د ژوند سره تړلې وی او دې کې هیڅ نوې خبره نشته. دریا اخري کوي چې د عمران خان او ریحام خان د پاره دا خوا چې دوی په قانوني طریقه د بیلودو فیصله وکړه. ټول سیاسي مخالفینو لا هم پکار ده چې دې معاملې کې ګوتی نه وایي او په دې د خبرو نه ډډه وکړي، بلکې دوی د خپلې وسیلې او توانایي د زلزلې ځپلو خلکو د پاره پکار راولي او په دې وخت کې هغوی نه هیروي، ځکه چې سورځي مخکې راغلي زلزلې سره په زرګونو خلکو ته مالی او ځاني زیان رسیدلې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پا په نړیوالو مطبوعاتو کې نن د فرانس پریس خبري اژانس او ګارډین ورځپاڼې لیکنې راخیستې دي. فرانس پریس خبري اژانس د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د طلاق پر موضوع لیکنه کړې ده، او د برتانیې ګارډین ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو او له دې هېواد د خلکو د وتلو پر موضوع مقاله خپره کړې ده. بوریوال کاکړ د دې مقالو لنډیز وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری اژانس لیکي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی کرکټر عمران خان دویمې مېرمنې ته هم طلاق ورکړی دی. اژانس لیکي چې د دې خبرې پخلای د عمران خان د دویمې مېرمنې ریحام خان د جمعې په ورځ پر ټویټر ویبپاڼه وکړ. د اژانس په لیکنه 28 کلن عمران خان د روان کال په جنوري میاشت کې له 24 کلن ریحام خان سره واده کړی و. فرانس پریس خبری اژانس زیاتوي چې عمران خان او ریحام خان له یو بل سره یوازې 10 میاشتې تیرې کړې او اوس یې یو بل ته طلاق ورکړی دی. اژانس زیاتوي چې عمران خان د ملک تر ټولو وړ کس ګڼل کېدی، خو هغه د حکومت ړنګولو لپاره تر پیل کړي احتجاج سمدستي وروسته د واده کولو اعلان وکړ. عمران خان د حکومت ړنګولو لپاره تحریک د 2014 کال د اګست په میاشت کې پیل کړی و، خو په ډسمبر کې یې له هغه وروسته ختم کړ چې وسلوالو د پېښور پر سکول برید وکړ. اژانس زیاتوي چې د بی بی سي پر پخوانی کارکوونکي او د پاکستان د یو ځایي ټلویزیون د خبرونې پر قربانې ریحام خان له هغه وروسته نیوکې وسوې چې نوموړی د تحریک انصاف په غونډو کې ګډون پیل کړ. خلګو پر نوموړی تور پورې کړ چې د خپل خاوند له شهرته په ګټه اخیستنه ریحام خان هڅه کوي چې ځان مشهور کړي. فرانس پریس خبری اژانس لیکي چې پر ریحام خان تر ټولو زیاتې نیوکې په خیبر پښتونخوا کې وسوې چیرې چې د تحریک انصاف حکومت دی. بل پلو د برتانیا ګارډین ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو او له دې هېواد د خلکو د وتلو پر موضوع مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې له افغانستانه په داسې وخت کې د خلکو وتل زیات شوي دي چې طالبانو په دې هېواد کې په خپلو بریدونو کې زیاتوالی راوستی دی. ملګری ملتونه وایي چې د روان کال له جنوري تر اګست میاشتې 122,080 افغانانو په 44 هېوادونو کې پناه اخیستې دي. ګارډین ورځپاڼې د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي چې دا شمیر د تیر کال په پرتله 2 چنده زیاتې او زیاتره پکې ځوانان دي. د سړیو قاچاقبرانو ورځپاڼې ته ویلي چې که د نیمروز له لارې تر تهرانه پر مځکه تګ وي، نو پر یوه کس له 6,000 تر 8,000 ډالرو اخلي، او که تر تهرانه په الوتکه کې او له هغه ځایه پر پښو تګ وي، نو 9,000 ډالر اخلي. د قاچاقبر په وینا که نیغ په نیغه د الوتکې له لارې د ترکیې تر استنبول شاره تګ وي، نو دوی 12,000 ډالر اخلي. د خان په نامه یو قاچاقبر ویلي چې هر شپه له 300 تر 400 کسان د افغانستان له نیمروزه ایران ته اوړي. د خان په وینا په هر 100 کسانو کې 300 یا خو نیول کېږي او بیرته افغانستان ته لیږل کېږي، او یا هم د خپل هدف هیواد ته تر رسیدو وړاندې په بل هیواد کې پناه اخلي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا وایي په شام کې د بشار الاسد د رژیم منځلارو مخالفینو سره پوځي مرستې لپاره یو کم شمیر ځانګړي ځواکونه دغه هیواد ته استوي، خو ماموریت به یوازې روزنه او مشوره ورکول وي او په جنګ کې به مستقیمه برخه نه اخلي. په عین وخت کې د واشنگټن او مسکو پرون په وینا کې د شام د کړکیچ په اړه د نړیوالو خبرو په پای کې په ملګرو ملتونو غږ کړی چې د شام وبخشي. په دې اړه باندې به د سالیه مسالی ریپورت وغوښتو.
واشنگتن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې یو محدود شمیر ځانګړي ځواکونه د بشار الاسد رژیم هغو وسلوالو مخالفینو سره مرسته لپاره سوریې ته استوي چې د دغه هیواد په شمال کې د اسلامي دولت ډلې خلاف هم جنګیږي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست وویل چې جمهور رئیس باراک اوباما امر کړی چې له 500 کم شمیر دغه عسکر سوریې ته واستول شي. دغه ځانګړي ځواکونه به په سوریه کې وي، او دوی به د رژیم د مخالفینو هغو منځلارو قواوو ته چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې خلاف هم جنګیږي ځینې مشورې او روزنې ورکوي، او دوی سره به ځینې مرستې کوي. د امریکا د دفاع وزارت یو لوی چارواکي خبریالانو ته وویل چې دغه ځواکونه به راتلونکې میاشت سوریې ته ورسیږي. امریکا وروسته له دې سوریه ته د خپلو ځانګړو ځواکونو د استولو فیصله کوي چې روسیې په دغه هیواد کې د بشار الاسد رژیم د ملاتړ لپاره خپل پوځي رول پیاوړی کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف وویل مسکو د سوریه د رژیم له هماهنګۍ پرته په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو څخه کار اخیستل نه مني. یو میاشت کېږي چې روسیې د بشار الاسد رژیم د ملاتړ لپاره په سوریه کې بمباري پیل کړې ده. بلخوا د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ویانا کې د سوریې د کړکیچ په حق له د نړیوالو خبرو په پای کې پرون وویل چې واشنگتن، مسکو او څه د پاسه لسو نورو هیوادونو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د بشار الاسد د رژیم او مخالفینو ترمنځ یې یوه نوې ډیپلوماتیکه پروسه پیل کړي. روسیا او ایران د بشار الاسد کلک ملاتړ کوي، خو واشنگتن او متحدین یې ټینګار کوي چې دای باید له جنگ وروسته حکومت کې کومه ونډه ونه لري. د ویانا په خبرو کې د ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیې د استازو ترڅنګ د ایران او سعودي عربستان په شمول د ولسو هیوادونو ډیپلوماټانو برخه درلوده، خو د سوریې د رژیم او مخالفینو استازو په دغه غونډه کې ګډون نه وکړي.
و بخشید دا ریپورت است سلطان سرور وړاندې کړی په غلطی سره د سالی احمد سالی نو ماغست. یو بل ریپورت راځو په افغانستان کې د نامنیو زیاتېدو ځینې سیمه ییز هیوادونو له هغې ډلې روسیې اندېښمنه کړې چې د امنی به دوی ته هم ګواښ پیښ کړي. دغه هیواد اوس چمتو سوی چې له افغانستان سره پوځي مرستې وکړي، او بیا هم دا چې د افغان حکومت په غوښتنه د افغانستان په خاوره کې د وسلوالو مرکزونه پناه کړي. دا چې اوس روس په افغانستان کې کومو اهدافو ته رسیدل غواړي، او د افغانستان په قضیه کې د دغه هیواد احتمالي شکلتیا ته په کوم نظر کتل کیږي، په دې اړه د مشال ریډیو خبریال قسم سلمل یو ریپورت جوړ کړی چې تاسو په مرته راګرځو.
د افغانستان په تړاو د روسي چارواکو روستي څرګندونو د بیلابیلو کړیو ترمنځ بیلابیل نظرونه رامنځته کړي دي. یو نظر دا دی چې د افغانستان په قضیه کې د روسیې د احتمالي ښکېلتیا یو لامل په سیاسي او پوځي ډګرونو کې له لویدیځ سره د دغه هیواد پخوانۍ سیالي ده، خو ځینې بیا په دې باور دي چې په ځانګړې توګه د افغانستان په شمال کې د نامنیو روستیو څپو دا هیواد اندېښمن کړی چې دا نامنۍ د منځنۍ اسیا له لارې د دغه هیواد تر پولو هم ورسیږي. په ولسی جرګې کې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقیوم سجادی له ازادي ریډیو سره په مرکه کې دې ټکي ته هم اشاره کوي چې روسیه له پخوا هم دا لیوالتیا درلوده چې په افغانستان کې خپلې نابشپړې پروژې پای ته ورسوي.
روسیه له یوې مودې نه مخکې هم په افغانستان کې د غیر پوځي، اقتصادي او فرهنګي او یا هم د خپلو ناتکمیلو پروژو په تړاو د حضور لیوالتیا درلوده.
شغل سجادی وایي که روسیه وغوړي د افغانستان په جګړه کې شکیل سي، نو دا به د افغانستان لپاره هم یو فرصت وي او هم کېدلی سي یو ګواښ وسی. دی وایي دا کار لوی خو د سیمې په کچه له تروریزم سره د مبارزې کرښې پیاوړي کوي، او یا هم دا چې ناټو دې ته متوجه کوي چې د روسیې د نفوذ د مخنیوي لپاره په خپله د افغان ځواکونو اړتیاوې پوره کړي. بل دا چې کېدای سي دا کار افغانستان یو ور بیا د نړیوالو قدرتونو د سیالیو په ډګر بدل کړي. هغه اندېښنه چې د چارو ځینې کارپوهانې هم لري، د پوځي چارو کارپوه جنرال باری آرز اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بولي، وایي چې په افغانستان کې د داعش را پیدا کېدو روسیه اړ کړله څو د مقابلې لپاره په خپله لاس په کار سي.
فکر کوم چې د افغانستان لپاره د داعش نوم د یو حساس ترین مرحلې په نامه دی. فکر کوم چې یوه نیابتي جګړه په افغانستان کې پای ته د رسېدو په حال کې ده چې هغه د هند او پاکستان وه، او دا فکر هم کوم چې یو بله نیابتي جګړه د پیل په حال کې ده چې هغه به خدای نخواسته، خدای مکړه، د امریکا او روسیې تر مابین وي او ډګر به هم د افغانستان.
خو پښتنه داده چې آیا په افغانستان کې عام ولس د دې پلوي کوي چې په اوسنی بې ثباته وضعیت کې له روسیې مرسته وغوښتل سي؟ ښاغلی رسوایی نه یوازې خلک بلکې آن هغه کړی چې د شوروي اتحاد په وخت کې په افغانستان کې له روسي پوځیانو سره جنګېدلې، اوس له افغانستان سره د دغه هیواد د پوځي مرستو غوښتونکي دي. یو شمېر نور کارپوهان بیا په افغانستان کې د سترو قدرتونو لکه د امریکا په مشرۍ د ناټو او روسیې ترمنځ د نیابتي جګړې مسله ناممکنه بولي. د سیاسي چارو کارپوه د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې امریکا له افغان حکومت سره د یوې ستراتیژۍ او تړون له مخې مرسته کوي چې دا به په افغانستان د روسیه د مداخله مخه ونیسي.
کومک که امریکا میکنه با اساس کنفرانس بین المللی شیکاگو هست.
کومه مرسته چې د امریکا متحده ایالات یې کوي هغه د شیکاگو د کنفرانس پر اساس ده. ډیر روښانه کرښې دي چې هلته نه روسیه داخله دی سي او نه هم باید دا کار وکړي. د یو ستراتیژیک مرسته ده چې د نیابتي جګړې مخنیوي به وکړي.
په روسیه کې په افغانستان کې له تروریزم سره د مقابلې لپاره د روسیې د احتمالي ښکېلتیا بحث د بیلابیلو کورنیو او بهرنیو کړیو ترمنځ تود سوی دی، خو د افغانستان په قضیه کې د روسیې د دې احتمالي ښکېلتیا لامل څه دی؟ د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د روسي د فدرالي استخباراتو د اداري رئیس الکساندر بورتنیکوف ویلي چې د افغانستان په شمال کې د طالبان او اسلامي دولت ډلې د غړو راغونډېدو د دغه واد پر شمالي ګاونډیو چې د شانګهای د همکارۍ سازمان غړي هم دي د حمله خطر زیات کړی دی. شاوخوا دوې اونۍ مخکې د روسیې د دفاع مرستیال وزیر اناتولی انتونوف هم د چین په مرکز بیجینګ کې د وینا پر مهال له افغانستان څخه د منځنۍ اسیا هیوادونو او چین ته د ورپېښېدونکي خطر په اړه خبرداری ورکړی و. نوموړې وویل چې آیا کابل به د نړیوالو ځواکونو د نشتون په صورت کې په یوازې سر وکړی سي له وسلوالو ډلو سره په خپله خاوره کې مقابله وکړي.
خای د افغانستان خاور د اسلامي دولت ډلې د اروپا کول خو د منځنۍ اسیا د ګډو ګټو خپلواک هیوادونو او د چین اویغور مشته سینکیانګ لورته د لا پراختیا په هدف کار وختل شي. په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستان د وتلو په حال کې دي، دا پښتنه پر ځای پاتې ده چې آیا کابل بل دغه ګواښونو سره په یوازې سره د مقابلې توان ولري.
خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور له دوام سره سره د کابل له خوا له روسیې د پوځي مرستې غوښتنه هم د پام وړ ده. د افغانستان جمهوري ریاست په وروستۍ کې اعلان وکړ چې د هوایي ځواک او درنو وسلو په برخه کې د روسیې هغو مرستو ته سترګې په لار دی چې دغه هیواد یې له افغانستان سره ژمنه کړې وه. د جمهوري ریاست ویاند سید ظفر هاشمی ازادې رادیو ته په دې اړه وویل:
افغانستان یو کشور مستقر و
ایار افغانستان یو خپلواک هیواد دی او د نورو هیوادونو سره د اړیکو په جوړولو کې عام او تام صلاحیت لري. هغه امنیتي تړون چې موږ له امریکا سره کړی د داسې هڅو معنی نه ګرځي. زموږ هیله دا ده چې د امریکا په افغان ځواکونو شی اغیز لرلی سي. د دوی په لاس کې ډیر تجهیزات کولای سي ځواکونه د ترهګرۍ په وړاندې جنگ کې پیاوړی کړي.
د دې ترڅنګ د ولسمشر لمړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستوم او د افغانستان یو پارلماني پلاوی هم په ورستۍ کې روسیې ته سفرونه درلودل څو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د دغه واد مرستې را جلب کړي. کارپوهان که څه هم په افغانستان کې د تروریزم د مقابله لپاره د سیمې اجماع را بلل مهم بولي، خو سپارښتنه کوي چې که افغان حکومت روان وضعیت سم مدیریت نه کړي نو دا هیواد به یو وار بیا د سترو قدرتونو د نیابتي جګړو او سیالیو شاهد واوسي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د کندوز د پیښو حقیقت موندونکو کمیشن وایي چې د خپل نهایي چې خپل ریپورت یې نه کړی د افغانستان حکومت یې سپارلې. د ریپورت د افغانستان د معرفت پوښتنه وزیر فاروق وردګ او د امنیت د عمومي ریاست پوښتنه رئیس امر الله صالح په مشرۍ برابر سو دی. فاروق وردګ پرون د مشال ریډو افغان څنګه ازادي ریډو ټول چې ورسره د ریپورت د چارواکو لخوا وکړل سي پر روانونه کې د مطبوعاتو لارې له خلکو سره شریک کړي. د سلطان سرور ریپورت به وښو.
د کندوز د پیښو د حقیقت موندن کې خپلواک کمیسیون یو مشر فاروق ورداګ پرون ازادي رادیو ته وویل چې خپل ریپورت یې نهایی کړی او د افغانستان جمهور رئیس د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس او د امنیت د شورا غړو ته سپارلې دی. خغلی ورداګ وویل چې فیصله پدې وشو چې د امنیت د شورا غړي به دغه ریپورت وګوري او کچیر دوی کوم توضیحات غوښتل یا پوښتنې درلودي کمیسیون ته به مراجعه وکړي.
موږ پرون خپل گزارش ورته عراق کړو او وی وخت وکړو 2000 صفحه گزارش دی. دوی به گزارش ته موږ ولونی او د لوستلو نه وروسته که سوالونه او توضیحات ورته ضرور وي هغه به انشاءالله سبا یا بل سبا موږ د شورا امنیت سره بل مجلس ونیسو. هغه توضیحات چې ضروري توضیحات ارائه شول دغه نه وروسته به انشاءالله موږ خپل گزارش هغه قسمتونه چې لازم دي هغه به خپلو ګرانو وطنوالو سره د مطبوعاتو له لارې شریک.
فاروق ورداګ پرته لدی چې نور تفصيلات ورکړي وویل چې دوی د خپل ریپورت خلاصه په 28 پاڼو کې لیکلې ده چې تقریبا 25 سفارښونه او توصيه لري. هغه وویل چې دوی سفارښونه په درې برخو ویشل شوې دي چې په هغو کې په تشکیلاتو، په کډرونو او په پالیسیو کې اصلاحات شامل دي. هغه وویل چې دوی د خپل ریپورت په برابرولو کې د تلې یا میزان په شپږم نیټه د قندوز د سقوط د پیښې ټول زیربط اړخونه څېړلې دي. له خلکو، سیمایزو او د مرکزی حکومت چارواکو او د امنیت د شورا لغړو سره خبرې کړې دي. فاروق ورداګ زیاته کړه چې د مدني ټولنو له استادو، ځوانانو او میرمنو سره هم د دغه ریپورت په جوړولو کې مرکې شوې دي. د غراز د مطبوعاتو هغو لیکنو څخه چې د قندوز له سقوط وروسته یې په دریو ونیو کې کړي او حتی د فیسبوک له لیکنو څخه هم په دغه ریپورت کې کار اخیستل شوی دی. کندوز په افغانستان کې د تیرو 14 کلونو په جګړه کې لومړی ولایت و چې مرکز یې د تیرې میزان میاشتې په شپږمه د وسلوالو مخالفینو لاسته ورغی. سره له دې چې افغان ځواکونو وشکړی چې د ائتلافي قواوو په هوایي ملاتړ د کندوز ښار او شاوخوا سیمې بیرته ونیسي او حتی هغه سیمې هم بیرته ونیولې چې کلونه راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې وي، خو د دغه ښار سقوط د افغان ځواکونو د وړتیا او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په هکله پوښتنې راولاړې کړې، چې په نتیجه کې امریکا فیصله وکړه چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د پاتې کېدو موده او مأموریت وغځوي.
سلطان سرور ریپورت مورید د اوسم راځي د فرحت دریا په ځخ کې سندره وره.
منکر لپ عشق لا سونا کر لپ عشق لا سونا جوړو د خپل کور دیوالو نا جوړو د خپل کور دیوالو نا په زخم لپ کې وب راوړو لغرا لالو نا په زخم لپ کې وب راوړو لغرا لالو نا من کر لپ عشق لا سونا جوړو دخل کور دیوالو نا جوړو دخل کور دیوالو نا دلته څنګه ډکل زالو عمرل مین ډاک دل تزړونا دل پتی څنګه ډکل زالو عمرل مین ډاک دل تزړونا مخبول کو تو د قسمت ستوري ترشلې مخبول مټو جوړو تر محلونا مخبول کو تو د قسمت ستوري ترشلې مخبول مټو جوړو تر محلونا مکر لپ عشق لا سونا جوړو د خپل کور دیوالو نا جوړو د خپل کور دیوالو نا ماستو تپاندا دل تل کانو تاو شیرو دونا مپو وچو دختو وڑا ولی دی موجونا مپ دغرا پو چانونا چولی نخترونا مپو وچو دختو وڑا ولی دی موجونا مپ دغرا پو چانونا چولی نخترونا کو زخم لپو کی اوبا راوڑو لغرا کر لپ عشق لا سونا جوړو د خپل کور دیوالو نا جوړو د خپل کور دیوالو نا
د فرحات دریا په ژوند کې سندره واوریدم. د هند سینما ستوري شاروخ خان 50 کلن سو، خوای چې فلمونه جوړول بنه پرشتي. د هند سینما دغه مشهور ستوري وای چې لشتل 15 نور خورا ش فلمونه جوړوي. عصمت چاروان رپورٹ لری.
ایک لڑکی تھی دیوانی سی، ایک لڑکے پہ وہ مرتی تھی، نظریں جھکا کے شرم آ کے گلیوں سے گزرتی تھی، چوری چوری چپکے چپکے.
دا ہند سینما نام تو ستور ہے شاہ رخ خان چھ 50 کلن کیجی وای چھ لہم دا سینما ل نڑی سخ رخصت نہ اخلی. شاہ رخ خان با دراتن کی دوشنبے پورس 50 کلن شی. دی وای ما فیصله کړی چې ل 50 تر 55 کلنۍ 15 ډیر ښه فلمونه جوړ کړم. دا به خورا مشهور فلمونه وي، بی جوړی فلمونه.
جب بھی ملتی تھی مجھ سے پوچھا کرتی تھی پیار کیسے ہوتا ہے؟
شارو خان دغه راسوای غوړم مخک تر دې چې مرشم دومره فلمونه جوړ کړم چې څومره ممکن وي. شارو خان چې په خټه پښتون دی د ګڼو نورو ځوانونو په شان په فلم کې د کار کولو لپاره له ډیلی څخه بمبئی ته لاړ او په نسبتا لنډه موده کې د بالیوډ په یو مشهور ستوري بدل شو. د په اتیایم لسیزه کې په تلویزیونی سیریالونو کې دوبلاش کاوه. د لومړنی فلم په 1922 میلادي کال د دیوانه په نوم راووت. شاروخ خان په څه باندې شل کلن فلمي ژوند کې تر اتیا په زیاتو فلمونو کې رول لوبولی چې اکثره یې د دل تو پاگل هی، کچ کچ ہوتا ہے او چینائی ایکسپریس په شان بریالی شوی دی.
دل تو پاگل ہے، دل دیوانہ ہے، دل تو پاگل ہے، دل دیوانہ ہے.
شاروخ خان د شهرت اندازه د دل فیسبوک پانی هم لګولې شو چې تر 15 میلیونو زیاتو خلکو لایک یا خوشا کړی دی. د شهرت په هند پوری محدود نه دی، بلکې په پاکستان، افغانستان، روسیې او ایران کې هم د ډیرو خلکو خوشی شي. شاروخ خان منتقدان هم لري. د فلم کرکټونکي وایي چې شاروخ خان په تمثیل کې مبالغه کوي او د تمثیل او اکټ شیوی محدود دي. خو له دې سره سره د کرکټونکي په دې کې هم شک نه لري چې د شاروخ خان شهرت بې ساری دی. دی دا توان لري چې د فلم د لیدونکو زړونه خپل کړي. د فلم کرکتون کې سوپر نا شرما وی شاروخ خان دا وړتیا لري چې څوک وژړوي، وخندوي او پر وینجلې مین کړي او دوه نیم ساعته لیدونکي له ځان سره په فلم کې وساتي. په وروستیو کې کله چې د برتانیا یو پوهنتون شاروخ خان ته افتخاري دکتورا ورکړه، د ده یو مینوال په فیسبوک کې ورته ولیکل: د زړه دکتورا، کله چې خپګان، مایوسی او بد حالت احساسوم تاسو مشتش احساس راکوي. فوربس مجلې د شاروخ خان شخصي عواید $26 میلیون اټکل کړي او د یې په فلم کې د کار کولو په بدل کې د اجورې د زیاتوالي نظر په نړۍ کې اتلسم فلمي ستوری بللی دی.
دل تو پاگل ہے، دل دیوانہ ہے، دل تو پاگل ہے، دل دیوانہ ہے.
د شاروخ خان پړمو د اسمت سروان ریپورت واوري دی. سلام پښتونخوا خبرونه کې اخیری شی بوتر رسیدلې یو پایتې رسو د کرن خان په ژغ باندې خو په بل غړې کې به تاسو سره یو.
د ډیر غما مې د سړه پسو کډړ دې ما خوب لیدلې، ما خوب لیدلې، خدای مکه خپل یار مې مړ دې، و ما خوب لیدلې، خدای مکه خپل یار مې مړ دې. د ډیر غما مې د سړه پسو کډړ دې ما خوب لیدلې، ما خوب لیدلې، خدای مکه خپل یار مې مړ دې، ما خوب لیدلې، خدای مکه بغیر لدمی، او بغیر لدمی، بغیر لدمی، بغیر لدمی، جوان غمونو ٹیکا کر دے، ما خوب لی دلے، ما خوب لی دلے، خدے مکف بولے یار میں مڑ